السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شراغلاست وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوې نن دوشنبه د کب اتل سم نیټه د 2023 میلادي کال د مارچ ل 8 نیټه سره برابر ده زه ملالی بشیر يم تخنیکی چارې رحمت صافی پر مخ وړي نن د شذو د نړیوال ورځ په مناسبت ملګرو ملتونو ویلي چې د سولې په بهیر کې شذ باید مخکښ رول ولري د اروپا د درملو ادارې چارواکو اروپای ټولنې ته خبرداري ورکړی چې تر هغه وخته چې د کووید 19 پر وړاندې د روسي سپوتنیک وی واکسینو ته جواز نه ورنکړي چې دغه ادارې یې د خوندیتوب په اړه ارزونه نوې بشپړه کړي د دوغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د کووید 19 ضد هغه واکسین لومړني 14 ډوز نن کابل ته ورسېدل چې کوواکس نړیوال ائتلاف له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس عراق ته خپل تاریخي سفر پای ته ورسو استرالیا وایي له برما سره دفاعي همکاري درولې ده بشپړ خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز وایي د سولې بهیر پیاوړي افغان ښځینه مشران را میدان ته کړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب خبرې اترې کړي او په خپلو ټولنو کې د شخړو د سولې حل څخه ملاتړ کړی دی ډیبورا لاینز دغه څرګندونې نن د مارچ د 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه خبره کړې خبر پاڼه کې کړي او ویلي دي چې د دغو ښځو پیاوړي کول او د ښځو د ګډون پراخول د داسې تلپاتې او عادلانه سولې لپاره مهم دي چې افغانانو حقونه پکې خوندي وي په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري په کابل کې د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو دوه ورځنی کانفرنس پای ته ورسید په دغه کانفرنس کې پر افغان چارواکو سره بیر د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمیر سیاستوالو او فرنګیانو ګډون کړی وو او د ډیورند دواړو غاړو ته د امن راوستو پر لارو چارو خبرې وکړې د افغانستان د سرحدونو د چارو وزارت د دفتر رئیس مجیب لحاظ د دغه کانفرنس په اړه وویل
د امن او ثبات کانفرنس چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا پرون په کابل سٹار هوټل کې پیل شوی وو نن همدغه کانفرنس د یو زیات شمیر ګډونوالو په ګډون سره په ځانګړي توګه هغه میلمانه چې له پښتونخوا او بلوچستان له موږ سره په دې کانفرنس کې ګډون کړی وو د جلالت مآب ولسمشر پر وړاندې په ار کې نن پای ته ورسیده
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د کانفرنس ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې هڅه کوي چې د ډیورند د کرښې دواړو غاړو ته امن او بات ټینګشي دا کانفرنس د افغانستان د سرحدونو وزارت په کوربتوب جوړ شوی وو د کووید 19 ضد هغه واکسین لومړني 14 ډوز نن کابل ته ورسېدل چې کوواکس نړیوال ائتلاف له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده د افغانستان د روغتیا وزارت نن په یو خبره کړې خبر پڼه کې وویل چې د استرازینیکا 4,000 ډوز واکسین د هند له ممبئی ښار څخه په یو الوتکه کې نن د کابل هوایي ډګر ته راورسېدل د خبر پڼې له مخې افغانستان د جنوبي آسیا د هیوادونو لومړنی هیواد دی چې د کوواکس لخوا دغه واکسین ترلاسه کوي کوواکس چې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو سره د واکسین مرسته کوي له افغانستان سره د 3 میلیون ډوز واکسین مرسته ژمنه کړې ده په افغانستان کې د کووید 19 ناروغي ضد د استرازینیکا د هغه واکسین د تطبیق بهیر له یوې مودې راهیسې پیل شوی چې 15 ډوز هند افغانستان ته ورکړي دي د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس عراق ته خپل تاریخي سفر پای ته ورسو 40 کلن پاپ د عراق یو شمیر ښارونو ته لاړل د مسلمانانو او د عیسویانو له مشرانو سره یې وکتل او خلک یې سولې او ګډ ژوند ته راوبلل د بغداد په هوایي ډګر کې د پاپ د مخخی په مراسمو کې د عراق ولسمشر برهام سالی ګډون کړی و پاپ په دې سفر کې د عراق د موصول چې د پخوانی اسلامي دولت څخه درې ډلې مرکز په ګډون له څلورو خارونو څخه کتنه وکړه او عراقیانو ته وویل چې سولې پر جګړې ډېر قوي ده هغه زیاته کړه عراق به تل په زړه کې وي د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر د غراز د عراق د شیعه مسلمانانو لستر مشر آیت الله علی سیستانی سره هم وکتل استرالیا وایي له برما سره دفاعي همکاري درولې او د هغو مظاهره کوونکو چې د پوز له لورې د تېرې میاشتې د کودتا په وړاندې اعتراضونه کوي د بېرحمانه ځپنې له امله د خپلې بشري مرستې لورې بلې خوا ته اړوي د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر مارایا سپایان نن وویل چې هیواد به سمدستي دغه عاجلې بشري مرستې د برما له اقلیت روهینګیا مسلمانانو او د دې هیواد له نورو اقلیتونو سره وکړي استرالیا د غراز ویل چې لبر ما سره د راتلونکو 15 کلونو په مخه د شاوخوا 1,200,000 امریکایي ډالرو په لګښت د پوزیز دکړې پروګرام ځنډولی دی لکه چې د تیرې فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه په میانمار یا پخوانۍ برما کې پوځ کودتا وکړه، او د دې هیواد د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی او یو شمېر نور مشران په کور کې نظربند کړي یا نیولي. په دې هیواد کې د پوځیانو پر ضد نږدې هره ورځ مظاهرې کیږي. د دغو مظاهرو په ترڅ کې په لسګونو کسان وژل شوي او سلګونو نور نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف وایي د کورونا له امله رامنځته شوې ستونزې ښایي د دې سبب شي چې په راتلونکي یوه لسیزه کې 10 میلیونه نور ماشومان ودونه وکړي. دغه ادارې د مارچ د 8مې په مناسبت نن خبره کړې څېړنه کې ویلي چې د ښوونځیو بندېدو، اقتصادي فشارونو په خدمتونو کې خنډونو، امیندواري او د کورونا وبا له امله د میندو او پلرونو مړینې ډېری هغه نجونې چې زیانمنونکي دي په کوچنیوالي د واده له خطر سره مخامخ کوي. په دغه څېړنیز راپور کې چې د کووید 19 د ماشومانو د ودونو په وړاندې پرمختګونو ته ګواښ تر سرلیک لاندې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی، دغه راز ویل شوي چې که دغه وضعیت دوام وکړي دا به هغه پرمختګونه ډیر شاته وغورځوي چې په وروستیو کلونو کې د ماشومانو د ودونو په وړاندې کمپاین په ترڅ کې ترلاسه شوي دي. د اروپایي ټولنې د درملو د ادارې EMA وی جګپورې چارواکي د دې ټولنې غړو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د روسیې لخوا جوړ شوي واکسین سپوتنیک وی ته د اوس مهال د تطبیق اجازه نه ورکوي. د دې ادارې د بورډ مشر کریستیا ویرتومر اوچ ویلي دا واکسین وروسته له دې چې اړوند معلومات یې وارزول شي په راتلونکي کې په اروپایي بازارونو کې د خرڅلاو لپاره وړاندې کیدی شي. هنګري د اروپایي ټولنې لومړنی غړی دی چې له مخکې یې د روسیې د سپوتنیک واکسین تطبیق پیل کړی دی. د چک جمهوریت چې د کورونا مثبتې پیښې پکې ډېرې زیاتې شوې ویلي چې د اروپایي ټولنې تایید ته منتظر نه پاتېږي او د سپوتنیک واکسین تطبیق پیلوي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. افغان حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د لیک په جواب کې وایي دوی په اړه اندیښنه نه لري. انټونی بلینکن په خپل لیک کې ویلي د امریکا حکومت په سیمه کې له خپلو شریکانو او سیمه ییزو هیوادونو سره په لوړه سطحه ډیپلوماټیکه هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو په همکارۍ په چټکۍ او جوړجاړۍ د غراز دایمي او هر اړخیز اوربند ته زمینه برابره سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي وای روان کال باید د سولې په بهیر کې د شوزو ونډه پراخه سي. د دې ادارې رئیس شهرزاد اکبر:
یو څه چې ډیر مهم دی هغه دا چې د خزو نظر دی یوازې د خزو اړوند وانه ورېدل شي، ځکه چې ټول مسایل د خزو اړوند دی: اقتصاد، سیاست، د نظام سرنګوالی، د اوربند سرنګوالی، د وسلوالو د ادغام سرنګوالی او نور. دا ټول هغه ټکي دي چې د خزو په ژوند اغیز لري.
د هغې افغان ښځې ژوند لا هم له کړاوه ډک دی چې میړه یې د دې د وژلو د هڅې په تور په 2 کاله بند محکوم سو. ورور یې وایي: د اروپا د درملو ادارې چارواکو اروپایي ټولنې ته خبرداری ورکړی چې تر هغه وخته د کووید 19 پر وړاندې د روسي سپوتنیک وی واکسینو ته جواز نه ورکوي چې دغه ادارې د خوندیتوب په اړه ارزونه نوي بشپړه کړي. په دې خبرونه کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه هم خپریږي. لمر سره اوسئ. تاسیز مشغل ازادي رادیو اوري. افغان حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د لیک په جواب کې وایي دوی په اړه اندیښنه نه لري او په دریځ کې بدلون نه دی راغلی او نه هم راځي. دا څرګندونې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړي مرستیال امرالله صالح نن په کابل کې کړي. انټونی بلینکن په خپل لیک کې ویلي چې امریکا په پام کې لري له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې د روسیې، چین، پاکستان، ایران، هندوستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو په ګډون یو غونډه جوړ سي په هغه کې د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره پر ګډ چلند بحث کیږي. شاغلی صالح همداراز وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې لپاره جوړه سوې طرحه هم یو لړزونکی ګام دی چې د په خبره افغانستان شرایط لونکې ته نسی وړلای. نور جزئیات په دې راپور کې.
کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل ذات له سفر سره سم جمهور رئیس غنی او د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن لیک د حکومتي رهبرانو او سیاسي مشرانو غبرګونونه راپورته کړي دي. لدی ډلې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح د مارشال محمد قاسم فهیم د مړینې دوم تلین په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وویل حکومت د 15 میلیون افغانانو په برخلیک د خلکو په غوښتنه معامله نه کوي. هغه لدی عمله چې د انټونی بلینکن د لیک لهجه امیرانه ده وویل دوی د دې لیک په اړه اندېښمن نه دي، نه هم په دریس کې بدلون راغلی او نه به هم راشي.
ولې تسلیمی دل دا سوله چې د امر په ډول وی او په دې ډول رسنی شور سره چې غواړي مونږ په دې کې واچو او به تری او څه د سولې په نوم راوباسي هیڅ کله یې نه منو. مونږ سوله کوو بایزته سوله، دا سوله چې ټول لوري په کې وساتل شي او دا وسنۍ ګډون لمین سولر نشي.
د انټونی بلینکن په لیک کې د افغانستان د شخړې په حال د امریکا پر تر هټینګار شوی. په دې لیک کې لیکل شوی چې متحده ایالات ملګرو ملتونو غواړي چې د افغانستان د سولې په اړه د یو لید لوري د پیدا کېدو اړوند د امریکا، روسیې، چین، پاکستان، ایران او هند د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د خبرو او بحث لپاره یو غونډه جوړ کړي. بلخوا په سیاسي او امنیتي چارو کې د جمهور رئیس غنی لوړ پوړی سلاکار محمد محقق وایي امریکا په دې ډول بې پروا تر هیڅ غواړي هر څه ژر په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوي او خپل عسكر له افغانستان وباسي. هغه ټینګار کوي چې امیرانه او فرمایشي سوله پایله نه لري.
د دوی د سرود پیغام دا دی چې دوی د افغانستان له ملي جوړښت سره بلدتیا نه لري یا هم نه غواړي چې د افغانستان ملي یووالی او ملي جوړښت ومني. دا د ټولو ناورینونو پیل دی. دویم په دې پیغام کې دا ویل سوي دي چې ژبه یې د امیر په ډول ده، داسې سوله چې ووایي داسې وکړي یا هم هغسې داسې سوله نه کېږي. سوله یو تلپاتې پروسه ده چې د ټولو لوریو په قناعت راتلی سي.
په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د لیک کابل ته د خلیل ذات له سفر دوه ورځې وړاندې جمهور رئیس غنی او د تر رسیدلی دی. ښاغلی عبدالله په لږ نرم دریځ سره وایي افغانان د سولې په روان بهیر کې بیړه نه کوي او د بل هر چا په پرتله د سولې د برخلیک په اړه خپله ښه پرېکړه کولی شي.
کنن هم له بهرني شکایت وکړو، پرون مو هم ترې درلود. دا بهرنی شته، دا بهرنی په ټوله نړۍ کې شته، اغیز هم لري، ښه هم ده او بد هم. خپل افراد او تفرید ته هم باید وګورو چې
مقصد اول نظر درلود. د بهرنیو چارو وزیر په خپل لیک کې لیکلي د نوي ورځو لپاره د تاوتریخوالي د کمښت وړاندیز یې کړی. په دې لیک کې همدا ډول راغلی چې تر میه میاشتې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتو بهیر لا هم تر ارزونې لاندې راو، له طالبانو سره د امریکا د سولې د شوي تړون په اړه هم ارزونه بشپړه شوې نه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
څلور بجې او 14 دقیقې سوې تاسو ازادي رادیو اوري. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د سولې پروان بهیر کې باید شدزی په هر برخه کې مخکښ رول ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما د مارچ د 8 یا د شذو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د سولې رواني خبرې د شذو لپاره یو فرصت دی چې دوی خپل وړتیا وښيي. بل لور ته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون 2020 کال د شذو لپاره لننګونو ډاک بللی او په ورته وخت کې پروان کال کې د شذو ونډه د سولې په بهیر کې د دوی غوښتنې دي چې باید د شذو ونډه د سولې په خبرو کې زیاته سي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د مارچ 8 د خوځو د پیوستون نړیواله ورځ او پر د سولې د روانو خبرو اغیز په افغانستان کې سکال د مارچ 8 یاد خوځو د پیوستون نړیواله ورځ داسې مهال نمانځل کیږي چې د بل هر وخت په پرتله د سولې په خبرو کې د خوځو د وانډي او ترڅنګ د دوی د لاسراوړو او خندیتو پاړندخني زیات مطرح کیږي. ملګری ملتونو هم سکال د مارچ 8 په مناسبت د افغانستان د سولې په خبرو کې د خوځو د وانډي د زیاتې دوغښتنه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د همدې ورځې په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې لیکلي خځې باید د سولې بهیر د هرې کچې په پریکړو کې مخکښ رول ولري. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د سرمنشي د بیرالاینز له قوله لیکل شوي د سولې روانو خبرو پیاوړي افغان خځې رامخته کړي، څو د افغانستان د اسلامي جمهوریت څخه استازیتوب او د خپلې ټولنې د شخړې د سولې حل څخه ملاتړ وکړي. په دې اعلامیه کې زیاته شوې افغانستان به هغه مهال د بل هر ناورین پر وړاندې لا ډیر ودرېږي چې د پریکړه کولو په هر ډګر کې خزل نه نارینه او سره اوګه پر اوګه ودرېږي. بل ورته د افغان خوځو د ملاتړ د سفیرانو ګروپ هم په یو اعلامیه کې چې د خوځو په وسون د نړیوالې ورځې په تړاو خبره کړي، د سولې په برخه کې د افغان خوځو د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. د دی گروپ زیاته کړي تلپاتې سوله په سیاسي ډګر کې حکومت ولای د بنسټونو رغونه د قانون حاکمیت امنیتي سکتور او د بیا رغونې په برخه کې د خوځو په انډولیز او اغیزمن ګډون پورې اړه لري او خوځې کولای شي چې د سولې په خبرو او د اجماع په جوړولو کې ستر رول ولوبوي. د افغان خوځو د ملاتړ د سفیرانو ګروپ همدا ډول د خزینه فعالانو وژنه غندلې ترخوای د اوربان او تاوتریخوالي د پای په اړه د خوځو لکلک دریز هم ملاتړ کړي او دای د ټولو افغانانو غوښتنه بللې. د افغانستان خوځو د ملاتړ د سفیرانو ګروپ په کابل کې د بهرنیو هیوادونو د لوړپوړو اساس جوړ دی چې پکې آسترالیا، ډنمارک، کاناډا، اروپایي ټولنه، هالنډ، ترکیه، برېټانیا، ملګري ملتونه، امریکا او دغه خان پراختیایي شبکه شامل ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون کلی یوې خوا په تېرو دوو لسیزو کې د افغانستان د ښځو لاسته راوړنې مهمې ګڼي خو اوس مهال له ننګونو سره مخ بولي. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دوشنبې په ورځ په کابل کې د مارچ د اتمې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته په خبرو کې د دې لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره د سولې په ټوله پروسه او پریکړو کې د ښځو په پراخې ونډې ټینګار وکړ.
یو څه چې ډیر مهم دی هغه دا چې د خزو نظر دی یوازې د خزو اړوند وانه وریدل شي، ځکه چې ټول مسایل د خزو اړوند دی، اقتصاد، سیاست، د نظام سرنګوالی، د اوربان سرنګوالی، د وسلوالو د ادغام سرنګوالی او نور، دا ټول هغه ټکي دي چې د خزو په ژوند اغیز لري.
مېرمن اکبر کله سم تیر میلادي کال د خوځو لپاره له ستونزو ډک بولي خو روان 2021 کال پیل هم خونړی ګڼي چې په خبرې تر اوسه پکې شپږ فعالې ښځې وژل شوې دي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر د تاوتریخوالي پای اوربان او تلپاتې سوله لومړیتوب ګڼي داسې سوله چې په خبرې د ټولو خوځو نظرونه پکې واورېدل شي. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت هم د دې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې په ټولو برخو کې د خوځو د پراخې ونډې او ګډون هرکلی او ترې ملاتړ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت د سولې په خبرو کې د خوځو پر وړاندې ټینګار د څنګ وایي هغه سوله تلپاتې ده چې پکې د خوځو ټولې لاسته راوړنې خوندي پاتې شي.
تاسی ازادي رادیو او ری و امور دل چې ملګری ملتونه وای د افغانستان د سولې پروان بهیر کې باید شذې په هر برخه کې مخکښ رول ولري. په همدې حال کې د شذو د حقونو یو شمیر فعالان وای د مارچ د اتمیل منځنله باید داسې وسی چې په ټولنه کې شذو ته د نارینه او غونډې برابر حق ورکړسي. د شذو د حقونو فعال چې له خیبر پښتونخوا څخه کابل ته د امن او ثبات کانفرنس ته تللی لایبه یوسف زی وای جنگ نارینه راوړي او شذې په سول راوړي. له اغلی یوسف زی سره د دغه کانفرنس په څنډه کې زموږ همکار مرکه کړې ده او په سر کې د دغه ورځې د اهمیت په اړه پوښتنه کړې ده.
اتم مارچ کوم دی د خوځو د پاره یادیږي چې دا د خوځو ورځ ده. حالکه هر ورځ د خوځو ورځ ده، غریبانان ټول ورځ د سار نوال تر مخام پورې کار کوي، بیا هغه زنانه چې بهر کار کوي هغه خو دغه په اوبو باندې ډبل بول دي، هم بهر کار کوي هم دنده کار کوي، ځکه چې زه په خپل د دې حالاتو نه مدري څنګه تیریږم. اتم مارچ په منزل وقفن دلیوی چې زنانو ته په ټول نړۍ کې بشمول دا پسماندم ملکونه لکه افغانستان، پاکستان چې دې ته خود ته هغه حق ملو شي کم چې سړو ته ملو شي، خځه چې د سړي برابر انسان وګڼل شي، الله باغې ته برابر حق ورکړ شي، په دې فرق باندې او په دې تفرق نه چې دا خزه ده نه، یو اولې تاسو انسان وګړې. موږ چې کله هم سړو سره خبرې کوي تاسو زموږ خور یا مور یا میرمن ده او مور ده، باید موږ د ټول رشتو نه علاوه یو انسان یو، اول موږ ته د انسان په حق لوګورې. نو د اتم مارچ په حالې سره خو بل دغه پیغام ورکوم چې زنانه دې باید چې دې خډې رئیسه واخلي، په خصوصي توګه باندې د لوی کور زنانه، ځکه چې دا ډېرې ځپلې شي دي په هر حوالې سره، د کورنو تشدد په حوالو سره، د جنگ په حوالې سره. او زوی چې دې کې
د اغلی صبح ذکر کوي چې دا غاړي او غاړي د پښتنو مېرمنو په وړاندې هغه هم ستونزې کمی دي چې باید ورته کار وشي.
د ټول نغټ خبر خو امن دی، ځکه چې جنگ راځي نه خزه ځړی نه یو په درې چکم دی هغه ځپلې کیږي، داغه کورودان دي، داغه پلار دي، داغه رور دي، او هغه کونډم شي، هغه یتیمان شي، هغه بیرور هم شي. او بیا چې پښتنو ټولنه کې دا چې تعلیم زیات نشته، کو تعلیم مینه بیا هغه ته د نوکرۍ او د سونر کولو زده کولو د کور نه بهر تک اجازت نشته. نو په داسې حالاتو کې چې امن هم نه یو جنگ هم نه، دغه ځپلې شوې خویندې او میندې چې دا هغه د کور مشران دي، کشران تلي ځوانان، نو هغه بس کې
ستاسو پان باندې نامنې او بې ثباتۍ د پښتنو مېرمنو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده؟
بالکل کړې ده. او دا امن به هم خزر والی، ځکه چې جنگ تل همیشه سړی کړی دی. د دنیا لومبی جنگ عظیم وګورې، کو دویم وګورې، کو دا وګورې، کو داعش وګورې، کو طالب وګورې، کو عام خلک وګورې، سیاستوال وګورې، دا ټول سړی دي، جنگ دی راولي. همیشه ښځه د امن خبرې کوي، د لوی کور او د لر بر زنانه به راوځي دغه سیاست لپاره باندې، کو په سیاسي وي، کو په سماجي توګه وي، دغه امن امن د پاره بدی کار کی او چکل د دی خپل غږ په امن کې نړیوال خلک پوری او دیت دا کامیابی ملوشي نو زه یقین دي چې په خپل حق یو برابر د سړو نه واخلي.
تاسو آزادی رادیو اوري د شذو د حقونو فعال لایبه یوسف زیوا.
په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل
د دیموکراسي تپی سلکاله مخکي
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپي پسر باندې تکوالو
ټګوره پرمختګ او پرشاتګ
امان خان یو قوي پوز نه کړ
د دیموکراسي پړاونه پیړېتا د شاګور په لړې کې.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم د اورزګان ولایت په اړه یو راپور چې په دې ولایت کې د شذو د حقونو په اړه دی. په اورزګان ولایت کې د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي څلاملونه دي. په دې راپور کې د هغې شذي کیسه را اخلو چې اوس هم یې ژوند له کړاو سره مخامخ دی. د دې شذي کیسه چې ازادي رادیو لومړی ځل راپور کړی و د تاوتریخوالي قضیه و چې میړه یې د دې د وژلو د هڅې په تور دوه کاله په بند محکوم سو. نور په دغه راپور کې
کوم اکټ نه هغه لري کوم کور کې هغه باید واکل شي هغه په داسې او هغه ته خیر د پیل
د نیوشت کلن عبد العظیم دی. دی د خپل خور زلیخا لپاره انصاف غواړي. وشت کلن زلیخا د روان کال د غبرګولی میاشتې په 11 منیټه خپل میړه ژوندې کړي او د جدي وجلو حادثه کړي خو لنی کمرغه دا ژوندې پاتې سو. د ازادي راډیو تراپور وروسته پولیسو د زلیخا میړه ونیو او محکمه د کورنی تاوتریخوالی په تور په دوه کاله بند محکوم کړ. عبدالعظیم ازادي راډیو ته ویل چې د خور میړه له زندان خور ته ګواښونه کوي. د ده په وینا خور یې اوس په رواني ناروغۍ اخته سوې ده. د ازادي راډیو ته وویل چې څو ځلې څارنوالي او محکمې ته د خور په غوښتنه او ملکیه د هغې او میړه ترمنځ د طلاق لپاره مراجعه کړې خو هغوی ورسره مرسته نه کوي او نه یې هم له زلیخا سره د خبرو فرصت ورکړي. زلیخا 15 کوچنیان لري چې عمرونه یې له 2 څخه تر 3 کلونو پورې دي. دی وایي
کوم اکټ نه هغه لري کوم څه کور کې هغه باید واکل شي هغه په داسې او هغه ته خیر د پیل څخه نه ده چې څنګه کال نه کې څه نور کوي دا راځي یا څه کوي دا یې زه کوم وسته دی لا چې څه خدا نه کې دا خبره مې چې دا راځي چې څه نه وګوري چې دا کوټه نور ځای نه په ځای ساتره څه څه دی چې څه غواړي نو لو دې دا اکثر اکی نه کې دا زما اکه ورکول شي زه دا اوس نه کوم څه نه شي.
په افغان ټولنه کې داسې موارد تر سترګو کېږي چې یوه ښځه د میړه له تاوتریخوالي سره مخامخ وي هم یې د پلار د کور خپلوان هغه یې هڅوي چې باید دغه هر څه وزغمي او تریخ ژوند پر ځان ومني خو کله چې د پلار د کور خپلوان له تاوتریخوالي سره د مخامخ ښځې مرسته کوي ولې عدلي او قضایي ارګانونه ورته هغه سیرسیدګي نه کوي لکه څومره چې د قانون له مخې د دوی حق دی. نازو سنگر په اورزګان ولایت کې د بشري حقوقو فعال او د شذو د امژغې ټولنې په نوم د یوې ادارې مشر ده. دا وایي
دولت نه توجه ده د قضیې نه حل کېدو ته نه چې دا قضیې ډېرې دي د دې په ځای کې علاقه مشه چې کنه چې نیمه د پیښه ده دا تاسو خپل ځای ته خلک وکړي او د شذو قضیې په دې راځي چې دولت دې متوجه شي چې څه ده دا نه بسلای.
اغلی سنگر وای په اورزګان ولایت کې لا هم شذې په بدو کې ورکول کیږي په کم عمر او په زور واده تاړی ستل کیږي د زده کړو حق نه ورکول کیږي او ګڼې شذې له واده وروسته هم له ظلم او له تاوتریخوالي سره مخامخ وي. د افغانستان په جنوبی ولایت اورزګان کې د شذو چارو ریاست کارونه نارینه پر مخ وړي نه رئیس شذې ده او نه هم پر کوم بل بست شذې کار کوي. د اورزګان ولایت د شذو چارو رئیس برات الله تایی د فساد په تور د ولایت مقام له لوري سرانوالي تماری پیسوي او اوس په زندان کې شپې او ورځې تیروي. د یادیداری چاري اوس یو بل ټچ رتبه مامور پر مخوړي. د دغه ولایت د شذو چارو ریاست چارواکي وایي سش کال ورته ډیرو کم شذو د کورنۍ تاوتریخوالي یا نورو زورونو په اړه شکایتونه کړي دي. د یادی ادارې د معلوماتو پر اساس سش کال ورسره د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي یوه زیاته پیښې ثبت سوې دي او تیر کال ورسره دا پیښې اتلس ثبت سوې وې. خو د بشري حقونو فعالان د کومو راپور سوو پیښو لامل دا نه ګڼي چې تاوتریخوالي دې کم سوې وي بلکې دا یې ګړي چې ښځې د تاوتریخوالي پیښو ثبتولو ته زړه نه ښه کوي. په دې برخه کې چې د ښځو پر وړاندې په ټولنه کې باید د تاوتریخوالي کچه راټیټه سي څه کیدای سي؟ دا پوښتنه مې په اروزګان ولایت کې د ښځو چارو د شبکې د مشري محتاب محمدي څخه وکړه. که څه هم په اروزګان ولایت کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د پیښو په اړه په رسمي ډول کومه سروې نه ده سوې، خو څه موده وړاندې د اروزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې ګڼې کورنۍ د دغه ولایت د شاوخوا 90% نجونو د زده کړو مخه نیسي. د اروزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد هم په دغه ولایت کې د ښځو اوسنۍ وضعیت خوشینونکی بولي. نوموړي وایي لامل یې په دغه ولایت کې د خلکو ټیټ اقتصاد، جګړې او وسلوال طالبان دي، او په خبره یې چې دغه څه دوی ته اجازه نه ورکوي چې ښځې د یاد حالات څخه وژغوري. والی دا هم مني چې په یاد ولایت کې لا هم د ښځو چارو د ریاست چارې یو نارینه مخته وړي، خو وایي په دې اړه یې د ښځو چارو له وزیر سره خبرې کړي او ډیر ژر به دغه ریاست ته یوه ښځه ورسي. ښاغلی شیرزاد وایي
موږ نور موسسات هم کوشش کوو چې هغوی تشویق کړو، دعوت یې کړو چې راشي د ښځو د ژوند په ښه کولو کې فعاله برخه واخلي، فعاله ونډه واخلي، او تر څو د ښځو ژوند بهبود او ښوالی پیدا کړي. یو ښه زیری دا دی په روزګان ولایت کې د ښځو دپاره دلته یو اجتماعي مرکز جوړېږي. ډېر ژر به دغه اجتماعي مرکز چې دوکانونه دي پکې کې خوندې دلته هم په کارو مو ګمارل شي.
والی محمد عمر شیرزاد دا هم ویلي چې په اروزګان ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو لپاره دوی ښځینه قاضیان نسته، او اوس د پخوا په پرتله د ښځو قضیې پر وخت څېړل کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دا ازادي راډیو ته اوس هم یو نړیواله موضوع. د اروپا د درملو د ادارې EMA یوې جکپوړې چارواکې اروپایي هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د روسیې لخوا جوړ شوی واکسین سپوتنیک وی ته دې اوس مهال د تطبیق اجازه نه ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د اروپا د درملو ادارې EMA د اداري بورډ مشر د اروپایي ټولنې هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې د روسیې سپوتنیک وی واکسین ته تر هغه وخت د تطبیق اجازه نه ورکوي چې د هغه په اړه د دې ادارې څېړنې بشپړې شي. کریستا ورټومر هوچی پرون یک شنبه له اتریشي خبری شبکې او آر اف سره په مرکه کې وویل دا اداره چې مرکز یې په امستردام کې دی د خپلو څېړنو لپاره اسنادو او د واکسین شویو خلکو دقیقو معلوماتو ته اړتیا لري. هغې زیاته کړه چې سپوتنیک وی نامعلوم واکسین دی، او ځکه نو د دې مشوره دا ده چې د دې واکسین تطبیق ته باید په روان بیړني حالت کې اجازه ورنه کړل شي. خو میرمن ورټومر هو چې زیاته کړه چې سپوتنیک وی ته په راتلونکي کې وروسته له دې چې معلومات یې وڅېړل شي په اروپایي مارکیټ کې د خرڅلاو اجازه ورکول کېدای شي. نوموړې یادونه وکړه چې د ادارې د روسي واکسین د اغیزمنتوب په اړه څېړنې پیل کړي دي. د EMA د چارواکي همداراز وویل چې د سپوتنیک وی د جوړونکو له لوري معلوماتي بستې را روانې دي، او د کیفیت، خوندیتوب او اغیزمنتوب په اړه به له اروپایي معیارونو سره سم څېړنې وشي. میرمن ورټومر هوچی وویل چې کله دا هر څه تثبیت شول نو په اروپایي ټولنه کې به د تطبیق اجازه ورکړل شي. د درملو د قوانینو د چارو د اروپایي ادارې د مارچ په 14 نیټه وویل چې د سپوتنیک وی د اغیزمنتوب په اړه څېړنې پیل کړي دي. دا د اروپایي ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې د دې واکسین د تایید لپاره لومړنی ګام بلل کیږي. د EMA د انساني درملو کمیټه به د سپوتنیک وی د کلینیکي تطبیق د بهیر د معلوماتو په اړه تر هغه مهاله تحقیقات وکړي چې د تایید لپاره لازم کلینیکي معلومات ترلاسه شي. د سپوتنیک وی د اغیزمنتوب په برخه کې لومړی یو څه ابهام وو، خو د هغه د ازموینې وروستیو نتایجو چې تیره میاشت خپاره شول وښوده چې دا واکسین چې دوه دوزه لري یعنی په دوه پړاونو کې ورکول کیږي د کووډ 19 د عوارضو د مخنیوي په برخه کې په سلو کې یو نوی اشاریه شپږ اغیزمن دی. د هغو واکسینونو چې د لویدیز ځینو هیوادونو جوړ کړي دي د اغیزمنتیا کچه هم تقریبا هم دومره ده. د اروپا د درملو د قوانینو ادارې مخکې لدی د فایزر، بایو انټیک، مودرنا او استرازینکا واکسینونه تایید کړي دي او تمه ده چې د جانسن ان جانسن د کمپنۍ واکسین ته هم راتلونکي ونې اجازه ورکړي. همدارس د کیورواک او نوواواکس د کاندید واکسینونو په اړه څېړنې هم اوس مهال روانې دي.
تاسی ازادي رادیو اورید خبرونه نیمای تر رسیدلیو د خبرونه په دې برخه کې د کوچنیانو لپاره د ازادي رادیو یونیسف ګډ پروګرام او اونیز خبرونه د لوب ول میدان خبريږي. خو تر هغه مخکې د مهمو خبرونو سرټکی ل نوریاس نوري څخه اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز وایي د سولې بهیر پیاوړي افغان خزینه مشران را میدان ته کړی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازي توب خبرې اترې کړي او په خپل ټولنو کې د شخړو د سولې حل څخه ملاتړ کړی دی. ډیبورا لاینز دغه څرګندونې نن د مارچ د 8 د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو خبره کړې خبر پاڼه کې کړی او ویلي دي چې د دغو خزو پیاوړي کول او د خزو د ګډون پراخول د داسې تلپاتې او عادلانه سولې لپاره مهم دي چې ټول افغانانو حقونه پکې خوندي وي. په کابل کې د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو دوه ورځنۍ کانفرنس پای ته ورسید. په دغه کانفرنس کې پر افغان چارواکو سره بیر د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمیر سیاستوالو او فرنګیانو ګډون کړی او د ډیورند دواړو غاړو ته د امن راوستو پر لارو چارو خبرې وکړې. د کووډ 19 ضد هغه واکسین لومړنی څولک ډوزن نن کابل ته ورسېدل چې کوکس نړیوال ائتلاف له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت نن په یو خبره کړې خبر پڼه کې وویل چې د استرازینیکا 400 تشپیت زره دوزه واکسین د هند لمبئی خار څخه په یو الوتکه کې نن د کابل هوایی ډګر ته راورسیدل. د نړۍ د کاتولیک ایسویانو مشر پاپ فرانسیس عراق تخپل تاریخي سفر پای ته ورسو. څلورتیا کلن پاپ د عراق یو شمیر خارونو ته لاړل. د مسلمانانو او د ایسویانو له مشرانو سره یې وکتل او خلک یې سولې او ګډ ژوند ته راوبلل. استرالیا وایي له برما سره دفاعي همکاري درولې او د هغو مظاهره کوونکو چې د پوز له لوري د تیرې میاشتې د کودتا په وړاندې اعتراضونه کوي د بې رحمانه ځپنې له امله د خپلې بشري مرستې لوری بلې خواته اړوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف وایي د کورونا له امله رامنځته شوې ستونزې ښایي د دې سبب شي چې په راتلونکې یوه لسیزه کې 10 میلیونه نور ماشومان ودونه وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشوم ته د خکلی او معنا لرونکي نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډیرو نمونو رابطه له استعداد سره ثابته شوې ده. یعنی که موږ په خپل ماشومانو خنوم کېدو غوي دي د با استعدادۍ لامل ګرځي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ماشوم په نوم کې خو دلو دومره غور نه کوي.
ماغه به زمور ته ویل مال ولی بی بی آوا بده را باندې هي څه نوم ده ویل زانه هغه خندان نمونه و خلک دومره پسې نه ګرځید.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې د ماشوم د نوم کې خودلو پاکله د خلکو خبرې اورو. بیا له روانشنا سره هم د موضوع څېړو. لازادي رادیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوی زیږیدلی ماشوم د ښه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم ټاکئ چې په ویلو سره د نوم خواند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت د هغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره به د هغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پایه همدا نوم دی چې تاسو باندې خیدي د نوم تلفظ په دقت سره چک کړئ. کچیرې د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي نو د ژوند تر پایه به مو ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي، ځکه ویره به ورسره وي چې کچیرې خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخاندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو ښکلی نوم مو خلق کړی وي د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلئ. داسې هم کولی شئ چې د دوو نومونو له یو ځایوالي څخه یو ښکلی او په زړه پورې نوم جوړ کړئ. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکوونکی میا جان وایي د ته داسې کسان ورځي چې خپله نارینه وي خو نوم یې ښځینه ورباندې ښودل شوی وي.
یعنی بعض نومونه موترازي چې تعجب کړم، بالکل سالخوش زه نه پوهېږم سالخوش څه مانا. شیرین گل هم ده نر نوم ده هم ده خزی نوم ده، لکه شاگل ماگل قندی گل. ما فکر کرده چه ده به خزی وی مگرم آقا نروی نام ماست شاگل نروی.
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې اوس یې خپل نومونه نه دی خوښ. په باغ زنانه کې دوکاندار روشن له نور خبرو سره
د خپل نوم نامې والا مور میښه د نوم مې روشن ده نه پوهېږم خو مقصد نه مې خوښېږي دا نوم ورکې که یو ښه نوم به یې راباندې ایښی و. ما هغه روز مور ته ویلم ولی بی بی آوا به دې راباندې ایښی و څه ښه نوم ده، ویل ځان هغه و خندا نومونه و خلک دومره ورپسې نه ګرځېدل. دی مو د څه نومونه دي؟ یوه یې ډیوه ده، بله یې روحینا ده، یوه یې بی بی رقیه ده، بله یې بی بی اجره. دغه نومونه ما پر لورګان ایښي. فکر زه ورته ډېر کوم، باید یو ښه نوم باندې یاد سي.
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهمو حقونو څخه چې په مور پلار لري هغه د ښکلي نوم کېښودل دي. د علومو اکاډمۍ د دیني برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي چې د نوم ایښودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري.
دا دوه اړخ لري. لومړی اړخ یې دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک ښه نومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي، نو ځکه دا یو دودیز حق ده. بل اصالتي حق دی چې وګورو هغه اسلامي حق ده. د اسلام نظر نه ښه نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای حق الولد علی الوالد خمس، د ماشوم حق پر پلار باندې پنځه حقونه دي. په هغو حقونو کې لومړی حسابي ان یحسن اسمه، د چې هغه ته ښکلی نوم انتخاب سي. دا ښکلی نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او ښه نوم ورته انتخاب سي. په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادیږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي. لومړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه و، ډېر ښکلی نوم. همدا رقم ما د خپل اولادونو یو نوم رومیسا ایښی ده. په اسلامي تاریخ کې یو ورک نوم و، ما وغوښتل چې دا راځوندی سي. رومیسا نه مالک مور وه او نبی علیه الصلاة والسلام ته ډېره ګرانه ښځه وله. دا رقم عمره یو نوم ده، نبی علیه الصلاة والسلام دا نوم خوښ کړی و او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور وه.
د ښوونی او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین نظمي وایي که چیرې ماشوم ته ناسم نوم واخیستل شي او یا پرې ناسم نوم کېښودل شي نو دا ومنئ چې ماشوم له پرمختګه وغورځوه. غلط نوم ایښودل انسان له کوچنیوالي مایوسه کوي او دا د دې سبب کیږي چې ماشوم غلی او وروسته پاتې شي. نورې خبرې په یو مرکه کې اورو.
د نوم ایښودنه او د نوم انتخاب د ماشوم لپاره د ده په ژوند او د ده په راتلونکي کې خورا ډېر مهم او نقش لري. خو له بده مرغه په دې ټولنه کې مور و پلار تر ډېره حده او تر ډېره بریده د دې امکان او حق نه لري چې په خپلو بچیو په خپله خوښه نوم کېږدي. یا یې نیکه ږدي، یا یې ملک ږدي، یا یې مشر ږدي، یا یې وکیل ږدي، او یا یې انا ږدي، یا یې په اصلاح خواښ او خسر ږدي. دغه مورد له بده مرغه یو مورد دا ده چې مهم ده، ډېر با ارزښته ده، ارزښت متاسفانه موږ نه پیګو. دویم دغه نوم بل څوک دی، او دریمه مسله دا ده چې مور او پلار یې موږ دي په ډېره هوښیارۍ، په ډېره زرنګۍ او په اصلاح په غور یې نږدي او په دې نه پوهېږي چې نوم هم کولی شي په ماشوم اغېز وکړي که نه. هغه نوم دوی ږدي چې خپله یې خوښي.
که چیرې یو داسې نوم وي چې هغه د ماشوم خوښ نه وي یا هغه داسې مناسبه معنا ونه لري، دا څومره بد تاثیر کولی شي؟
غواړم څو ستونزې یادونه وکړم. اولنی مورد اروایي ستونزې دي. یعنی ډیری ماشومان د خپل نوم له برکته به اصلاح په ژور خفګان اخته کیږي، په اضطراب اخته کیږي، خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. یو ډول یعنی که تاسو په خپل بچی بد نوم کېږدئ، دی بدو کړنو ته هڅولی او ترغیبولی سي. دریم د احساس مسله ده. ماشوم ته په لنډ مهال کې بد احساس او ښه احساس ورکوي او په اوږد مهال کې بریالیتوب او بدبختی یا شقاوت ورکوي. ډیری نومونه د ارواپوهانو له نظره د کړنو لامل ګرځي.
یعنی ډیرې د نمونه دي چې ماشومان ځینې کړنو ته اړ لباسي که بد نوم پکې دی هغه بدو کارو ته یا بدو کړنو ته مخه کوي. د ډیرې نمونو رابطه له استعداد سره ثابته شوې ده، یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو هغوی د با استعدادۍ لامل ګرځي، یعنې هغوی کوی سي پاینده کې با استعداده او لایق او باهوشه اوسي. د نوم او جرات ترمنځ هم یو عجیب اړیکه پاتې شوې ده، یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو د دوی په زړورتوب، جرات او پر نفس اعتماد سره مرسته کوی سي. ډیری نومونه د احترام او بې احترامۍ لامل ګرځي، که موږ په خپل بچي ښه نوم کېږدو د دې لامل ګرځي چې خلک احترام ورته وکړي، یا که موږ بد نوم پکېږدو کېدای سي دی بل چاته بد احترام ونه کړي یا درناوی ونه کړي. د ډیری نومونو ترمنځ د نمونو او د بې باورۍ ترمنځ رابطه ده. ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان په خپل ځان بې باور کوي، په خپلو استعدادونو یې بې باور کوي، په خپل هویت او شخصیت بې باور کوي. ډیری نومونه حتی له ډار سره رابطه لري.
تاسو خپله څه رقم نمونه اورېدلي چې هغه مناسب نه دي؟
مثلا که تاسو پر خپل زوی سرتور نوم ږدئ، دی به معمولا کوڅه ډب، لنډغر او سرتوري معمولا بس کارونه کوي چې سرتورانه کوي. که تاسو په خپل نوم زکي نوم ږدئ په خپل بچي، دی به په ښوونځي کې ښې نمرې اخلي، لایقه به یي، زحمت به باسي. زکي 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 څه معنا ورکوي؟ زکي خوب د هوښیار معنا ورکوي. او سرتور څه معنا ورکوي؟ لنډغر څه معنا ورکوي؟ یا مثلا که تاسو په خپل بچي زمری نوم ږدئ، د زمري غوندې به دوی دای هغه کوي، په اصلاح بېرحمي به کوي، شقاوت به کوي، یبل به کوي. په زوی باندې همدغسې نور نومونه ږدئ، مثلا څارویو، الوتونکو. که تاسو په خپل بچي همداسې مثلا داسې نومونه کېږدئ چې هغه په ټولنه کې یو ډول مسخرې ول دي، مثلا شاکوکو جان، نو دا کوی سي اغېز ولري، هم مثبت او هم منفي. یعنی د ده په عواطفو اغېز کوي. دی په تلویزیونونو کې او په راډیوګانو کې د اسامه تورریست یا مثلا چنګیز خونخوار یا هیتلر فاشست دا نمونه بدی په رسنیو کې اوري، او دغه نمونه بیا کېدی سي په ټولنه کې د سره استفاده سي. مثلا اسامه تورریست، اسامه القاعده، اسامه جنایتکار، دا ټول هغه څه دي چې د ماشوم په روحیه ډېر بد اغېز کوي، د ته یو ډول ډار ورکوي، دی په ذهن کې یو ډول ځینو کړنو ته اړ باسي. یعنی ډېر هغه خلک چې تاسو غل ورته وایي، غل ورته وایي، غل 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 غل، هغه غل کېږي. ډېر هغه خلک چې تاسو ورته فتنه وایي، فتنه وایي، مضر وایي، هغه بالاخره فتنه کېږي، مضر کېږي. او وروستۍ مورد چې یادونه غواړم کوم، هغه اړیکې دي. یعنی نوم کولی سي چې د ماشوم په اړیکو هم مستقیمن اغېز وکړي. یعنی ستاسو بچی بالاخره ټولنه کې له ماشومانو سره مخامخ کېږي، او دغه د شپږ کلنۍ، پنځه کلنۍ او درې کلنۍ سن، دا هغه سن ده چې معمولا ماشومان غواړي ډېر مسخري وکړي. یعنی کله چې په ډله کې یو ځای کېږي سره، نو دلته که د تا د ماشوم نوم سم نه و، د تا ماشوم د ملنډو، ټوکو، ټکالو او مسخرو سوژه ګرځي.
استاد، که په آخر کې دا پوښتنه وکړو چې کله یو څوک په خپل ماشوم باندې نوم ږدي، دی له چا نه مشوره واخلي تر څو یو داسې نوم انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د ده بچی له ستونزو سره بیا مخ نه وي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې مونږ ډېر د هندي سریالونو یا د هندي خدایانو نومونه ږدو، مثلا سویتا او ځینې نومونه چې په د دوی په معبدونو کې شته، د هغو نومونه ږدو. یا مثلا که موږ ترکي سریالونه ګورو، هلته د ترکانو نومونه ږدو. یا مثلا که موږ اوس امریکایي سریالونه ګورو، یا مثلا نور اروپایي سریالونه، هغه نومونه ږدو. زه فکر کوم چې دا یې ښه منبع نه ده د نوم. په دغه برخه کې زه هیله کوم چې موږ د خپلو بچیو د نومونو لپاره د خپلو ادیبانو او تاریخدانانو پلټه کې سو. یعنی موږ ورسو خلکو ته چې د افغانستان له تاریخ نه خبر دي، له ادبیاتو نه خبر دي، له فرهنګ خبر دي، له هغوی سره کینو خبرې وکړو، او مشوره ترې وغواړو چې په خپل بچي، په خپله لور یا زوی ستاسو په نظر څه نوم کېږدو. هغوی له تاریخه خبر دي، په اصطلاح نومونه ستا په تاریخ کې زموږ په فرهنګ کې، کلتور کې، که هغه موږ په خپلو بچیو کېږدو او لورګانو زمنو، دا به تر ټولو ښه منبع او ښه مرجع وي.
ډېر مننه استاد.
سلامت
درنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چیاست الله ممال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلام او ستړي مشي. د لوبي له میدان مو په یو بل ونی ز خبرونه کې هر کله کوم. د خبرونه مو د مارچ 8 د خزو نړیواله ورځ ته ځانګړي کړي. د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې له سیکرټر جنرال یونس پوپلزی سره مو د خزینو ورزشکارانو د وضعیت په اړه په افغانستان کې مرکه کړي. په افغانستان کې د فوټبال د خزینه او لوبغاړو وضعیت څه ډول دی؟ آیا له اوسني وضعیت څخه راضي دي؟ په دې اړه مو هم د خزینه او فوټبال فدراسیون له مسؤلانو سره خبرې کړې او په دې به هم پوه شو چې په افغانستان کې د خزینه او کرکټ ټیم د جوړېدو لپاره کوم اقدامات شوي، ورسره په نړۍ کې دغه برخه څومره پیاوړې ده. خو په سر کې څو سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د باولینګ ملي فدراسیون د مارچ د اتمې په مناسبت د نجونو د باولینګ سیالۍ ترسره کړې. د باولینګ فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ورځنۍ سیالۍ کې د باولینګ څلور غوره ښځینه ورزشکارانو برخه اخیستې وه. ښاغلي فاروقی وویل چې د سیالیو په پای کې سونیا سلطانی لومړی مقام او نیلي افغان دویم مقام خپل کړ. د نوموړي په وینا د دغو سیالیو له جوړېدو هدف د مارچ له اتمې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې نمانځنه او د نجونو باولینګ سیالیو وده او پرمختګ و. د یو بل خبر له مخې، د افغانستان د شطرنج فدراسیون هم د مارچ د اتمې د ښځو نړیوالې ورځې په ویاړ د ښځینه شطرنج لوبغاړو په ګډون سیالۍ ترسره کړې. د دغه فدراسیون رئیس فردوس ملک زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو یو ورځنیو سیالیو کې 12 لوبغاړو ګډون کړی و. د دغو سیالیو په پای کې درې غوره لوبغاړو ته تقدیرنامې او ډالۍ هم ورکړل شوې. او لاپورتا رسمن د بارسلونا کلب نوی رئیس وټاکل شو. د بارسلونا پخوانی مشر په ټاکنو کې د ډیرو رایو په ګټلو سره د دوهم ځل لپاره د بارسا مدیریت په غاړه واخیست. هغه پخوا هم دغه کلب مشر و او اوس به په ډیرو رایو سره د راتلونکو شپږو کلونو لپاره د بارسلونا رئیس وي.
بیا هم ښه راغلاست. د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې سکرټر جنرال یونس پوپلزی وی نا امنی د خزو لپاره د ورزش سالم فضا نشتون او امکانات هغه څه دي چې دغه برخه هغه ډول چې تمه کیده نه د پیوړې شوی. راځي چې دا او دې ته ورته نوري خبرې په دې مرکه کې واورو.
خزو نړیواله ورځ ټول خویندو ته په خصوص مسلمانو خویندو ته مبارکي وایم. لکه څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده، افغانستان کې خزه او خزینه او غف د هر لحاظ زیات متضرر شوی دی او خوشبختانه په ورزش کې موږ هڅه کړې دي چې ادقل یو مسؤول نفاظ دوی ته د ورزش په ډګر کې مساعده شي. زه باور لرم چې لکه په نور نړۍ کې چې خویندې څومره حقوق لري، په افغانستان کې هم ورته باید زمینه مساعده شي او تر څو کولی شي د ټولنې د انکشاف، د ټولنې د پرمختیا په برخه کې دوی هم بارزه ونډه ولري. موږ تاسو وینو د خپلو همسایه ملکونو په ژوند کې، د خلکو په ژوند کې چې کوم تغیرات راغلي دي واقعا ډیر تفاوت لري. که تاسو نن د پاکستان چې زموږ ګاونډی هېواد دی هلته د ښځو وضعیت وګورئ، هغوی نن په لوړه سطحه باندې متخصصین لري په هر ډګر کې، که هغه د زده کړې برخه ده، که هغه نظامي برخه ده، که هغه د ساینس برخه ده، که هغه تا د سپورت برخه ده، هم ډېر پیاوړی دي. که ایران وګوري او نور اسلامي نړۍ کې ملکونه وګوري، موږ به په دې بحث کې هم په خصوص په سپورت کې هم اراده مو ده چې خویندو ته مسمونه فضا په اسلامي او په خپل شرعي او په خپل کلتوري فضا ورته مساعده کړو او دوی وکولی شي چې په مختلفو میدانونو کې افغانستان ته لاسته راوړنې ولري، د خپل هویت ابراز وکړي او په لوړ سر باندې د خپلو وروڼو سره کار وکړي تر څو افغانستان آباد شي، افغانستان پرمختللی شي.
بله پوپلزی صاحب، اوس مهال د ښځو یا په ټوله کې د نجونو شمیر په ټوله کې د افغانستان په ورزش کې که په هر برخه کې دوی فعالیت لري څومره ته رسیږي؟ د فیصدۍ له اړخه که ووایاست چې تیر کال دغه شمیر څومره و، سکال کم شوی یا په خپل حالت کې پاتې دی؟
خوشبختانه بهتر شوی دی، اما متاسفانه چې ډیر کم دی. که تناسبی موږ ونیسو د ټول ورزشکارانو 2% هم خویندې نه تشکیلوي، اما که په معارف کې ورسره موږ د ورزشکارو خویندو شمیر یو ځای کړو نو دا نهایتا یو 15-30% پورې به دی الکانو یا د زکورو په تناسب باندې د پرسنټیج یا فیصدی ایشي چې متاسفانه ډیر زیات نه دی. علتونه مختلف دي، جنگ، اقتصاد، فقر، د تحصیلات او د تعلیم کموالی دغه عوامل دي چې په جامعه کې ښځینه او تر اوسه پورې د ورزش په ډګر کې ډېر کار نه دی شوی او په زمین کې تر ټولو مهم بخش جنګ او ناامني ده چې هیڅ فامیل هم آرام فکر نه لري چې دوی ښځینه اعضای د کورنۍ لاړ شي ورزش ته. امکانات هم محدود دي، موږ په دې کې لري حتی وکړه چې د ښځینه او ورزشکارانو دپاره هغه اماکن چې دي یا ځایونه چې دي تنها د دوی دپاره وي. او تصمیم معتاده دی چې سږ کال د حمل د میاشت نه شروع د دریو میاشتو دپاره به تنها په المپیک او تربیت بدني کې د ښځینه او سیالۍ وي چې په هغې کې به هېڅ هلکان اشتراک نه کوي، یعنی په دغه جریان کې به د هلکانو هېڅ سیالۍ نه وي، یوازې به د دوی تر څو دوی وکولی شي چې په یو ښه فضا کې په امن فضا کې خپل منځونو کې دي لوبې وکړي.
پوپلزه صاحب، د مارچ اتمه چې نن ورځ ده، د دغه ورځې په مناسبت باندې راتلونکي پلانونه مو، یعنی ککال ته دا ورځ بیا رسیږي، پلان مو څه شی دی چې د ښځینه ورزشکارانو لپاره باید کم کم کارونه ترسره شي؟ او بل مخکې مو هم ورته اشاره درلودله، اوس کمې هغه سترې ستونزې دي چې د ستاسو د کارونو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي، تاسو نشئ کولای چې د ښځینه ورزشکارانو وضعیت اوس چې څه ډول دی د دې هغه ښه حالت ته تاسو واړوئ؟
یو خو د روزونکو یا د مربیانو کمښت دی د ښځینه په بحث کې، چې دا یو غټ ستونزه ده. او په دې کې موږ تصمیم دا دی چې سږ کال د هرې رشتې د ورزشي رشتې څخه 15 نفر را معرفي شي او وکولای شي چې دا غروزن کې اول موږ روزو. کله چې د لوبغاړي روزن کې هم خزینه یې نو غوی په ډیر ښه فضا کې کولای شي، په یو نسبتا اعتماد کولای شي چې غوی لوب وکړي او د لوب زمينه ورته مساعده شي. دویم لوی عامل نه امنی ده، چې نه مې کیس امکان لري چې موږ ټول لاسرنه ولرو. که چیرې امن شي، صلح شي او زمينه مساعده شي، موږ باور لرو چې دا تر څنګه کال دغه وخت پورې د خزینه او په لوبو کې ګډون تر شل فیصد پورې په ډېر اسانۍ سره موږ اوچتولی شو. اما که ناامنی وي، لکه به سختې ستونزه یي چې په ناامنۍ کې هېڅ انکشافي کار نشي کېدلی که ومشي هغه به ناقص.
د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې پوپلزی صاحب، په ټوله کې مو افغان مېرمنو ته چې د ورزش په برخه کې دوی فعالیت لري، او تاسو د یو مسؤول په توګه څه ډاډ ورکولی شئ، څه پیغام ورته لرئ چې دوی په راتلونکي کې د ورزش ډګر ته وهڅول شي او بلاخره دغه تشه چې اوس موجوده ده، دا تشه په راتلونکي کلونو کې د پام وړ ډکه شي؟
مننه. موږ د یو غیر دولتي او غیر اجتماعي نهاد په توګه باندې دا اطمینان ورکوو چې فضا ته به تغییر ورکوو، مناسبه فضا به دوی ته ایجاده او تر څو دوی راشي لوبې وکړي. او په زمن کې تصمیم مو دا ده چې په مکاتبو کې د ښځینه او مکاتبو کې دغه فضا ایجاد شي، ځکه چې هغه بهترین ځای ده، دوی به هم زده کړې کوي او هم به د لوبو زمینه ورته مساعده شي. د معارف د وزارت سره مو په مشترک ډول باندې پلان دا ده چې یو تفاهمنامه د المپیکو د وزارت معارف سره امضا شي، تر څو د دوی دغه ښځینه روزل کې وروزل شي او هغلته جنکیانو ته خصوصا د مکاتب و ښځینه و زده کوونکو ته فضا مساعده شي او دوی وکولی شي چې لوبو ته راشي او په لوبو کې اشتراک وکړي، ګډون وکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو د لوبې له میدانه اونیزه خبرونه اوري. د افغانستان د ښځینه فوټبال فدراسیون اوس مهال په څو ولایتونو کې فعالیت لري. آیا کارونه په سمه توګه روان دي؟ د دې فدراسیون د تخنیکی چارو مشر ګلمینه دوست په دې اړه وایي.
اوس په افغانستان کې اوس د جنو په برخه کې په فوټبال کې وضعیت ډېر ښه ده. د سږ کال نه مخکې په 2020 کې موږ ډېر مشکلات درلودل، د کورونا لحاظه او همسران امنیتی لحاظه موږ ډېر مشکلات درلوده. او اوس ورځ په ورځ زموږ مشکلات کمیږي او نجونې ډېر علاقمندې کېږي چې فوټبال کې اشتراک وکړي. موږ نن د 8 مارچ د ښځو د نړیوال د ښځې ورځ لپاره موږ یوه برنامه نیولې ده، چې دا په دې کې 14 مسابقې کېږي که مونږ دوه هفتې مخکې دا مسابقات شروع کړي وې او نن یې فاینل ده. او د همدغې ورځ کې همچنان مونږ یو فیسټیوال نیولی ده چې ټولې مربیانې ښځې دي او ټول اشتراک د نجونې چې اشتراک کوي دا کوچنیان دا ټول نجونې دي چې یو سل پنځوس نفر نجونې دي او څلور ویشت مربیان دي چې ټول ښځینه دي په دې فیسټیوال کې نن اشتراک کوي. مونږ په دولس ولایتونو کې نمایندګي لرو چې کابل هم په هغې کې شامل ده. کابل، هرات، مزار، سمنګان، جوزجان، تخار، غور، بامیان دغه ولایتونه دي. دولس ولایتونه دي چې مونږ پکې نمایندګي لرو او دوه زرو نه درې زرو نفر همدا بازیکنان دي چې مونږ سره ثبت دي، مونږ سره رجستر دي. او په کابل کې مونږ په الف ګروپ کې، برتر او بی ګروپ کې د لس ټیمونه لرو چې مونږ سره ثبت شوي. ډېر منفي اغېزې اخېدلې دي چې په مخکې کال کې مونږ هېڅ نه شو کولای چې خپل فعالیتونه ولرو په کابل کې او په ولایتو کې. کاملا مونږ خپلې برنامې وښوې او په دغې کال کې مونږ وکولای شول چې په کابل کې او په ولایتو کې مونږ خپلې برنامې مخته ویسو. او امنیتي چالشونه خو هره ورځ ډېرېږي او په سر د هغو نجونې کوشش کوي چې راشي خپل تمرینونو ته، خپلې مسابقې ونیسي. په ډېر مشکلاتو کې نجونې راځي او خپل کارونو ته ادامه ورکوي. ټولو نجونو او ښځینو ته ما همدا پیغام ده چې ورزش ته مخ راوړي او له مشکلاتو سره مبارزې وکړي تو چې وکولی شي خپلې ارزوګانو ته ورسېږي.
او د کرکټ نړیواله شورا پر خپل فیسبوک پاڼه څو مودې وړاندې داسې انځورونه خپاره کړي وو چې افغان ښځینه کرکټ لوبغاړي پکې ښکاري او د کرکټ لوبه کوي. دوی ویلي وو چې افغانستان کې د ښځینه کرکټرانو عملی لوبې د پیلېدو په حال کې دي. له دې وړاندې په کابل کې د ښځینه د اکاډمیو جوړولو لپاره هم هڅې شوې وې چې په لومړي ګام کې راشد خان د ښځینه کرکټرانو لپاره د اکاډمیو جوړولو پرانیسته وکړه. افغانستان کې ډیری وخت د ښځو لپاره ستونزمنه ده چې کرکټ ته راشي، ځکه کورني محدودیتونه زیات دي. کلتوري او ټولنیز ستونزې هغه خنډونه دي چې ښځینه د کرکټ په ډګر کې پاتې راوستي. خو افغانستان کې بیا د باولینګ، تکواندو، غره ختنې، فوټبال، والیبال، ځغاستې او نورو برخو کې ښځینه لوبغاړې پیمانه دي او لوبډلې شتون لري. د ورزشي فدراسیونونو سره یې لوبډلې ثبت دي، خو یوازې د کرکټ لوبډله نشته او افغانستان کې رسمي اکاډمیانې هم شتون نه لري. خو د کرکټ نړیوال شورا په افغانستان کې د خزینه او لوبغاړو د شتون په اړه هیلمندې ښودلې ده. دا د دې معنا ورکوي چې په افغانستان کې هم خزینه کرکټ ته شین څراغ بل شوی او ورو ورو به یې لوبډله جوړه او نړیوال لوبو کې به د وخت په تیریدو سره ګډون وکړي. په نړۍ کې د خزینه او کرکټ لوبډلې پاکستان په نړۍ کې نړیواله کرکټ لوبډله لري. عربي متحده امارات، کویت، بنگلاديش او نور ګڼ شمیر مسلمان هیوادونه هم خزینه او کرکټ لوبډله لري او نړیوالې لوبې کوي. په نړۍ کې بیا هندوستان، استرالیا، انګلستان، افریقا، امریکا، نیپال، هانګ کانګ، چین، جاپان، نیوزیلند، زیمبابوی، ویسټ انډیز او نور ګڼ شمیر هیوادونه مل لوبډلې لري. په نړۍ کې تر دې دمه یو خزینه کرکټ لیګ شته چې هغه په استرالیا کې د بیګ باش خزینه کرکټ لیګ دی. اوریدونکو، زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه چارې.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.